حال کې بردونو زور اخیستی دی چې دې ښار ته غځېدلې لار لا هم د نارسراج په سیمه کې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. موسی کلا، نوزاد، دیشو او بغران ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي، او د سنګین، واشیر، مارجې، ناوې، خانچین او ګرمسیر ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت په ولکه کې دي. که څه هم حکومت د نادلي په چانجیر کې لنډمهاله عملیات وکړل او دمګړۍ د لشکرګاه کندهار د لویې لارې د پرانیستلو په عملیاتو بوخت دي، خو وسلوالو په تیرو یوولسو میاشتو کې په چټکۍ سره د لشکرګاه په لور پرمختګ وکړ او ځانونه د ښار تر څلورو خواوو او نږدو پلو پورې ورسول. موږ دریاستی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو کوچیان وایي چې د حکومت له ګڼو ژمنو سره سره د دوی ژوند ته پاملرنه نه ده شوې. دوی چې د خپلو ستونزو د څېړلو لپاره نن دوشنبه په کابل کې سره راغونډ شوي ول، وایي چې له دې وروسته د خپلو حقونو غوښتنه کوي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور واوري.
افغان کوچیان وایي چې د سرپناه حق څخه نیولې بیا د روغتیا، پوهنې، په عمومي چارو کې د ګډون، دوی ته د ځانګړي پالیسۍ او ګڼو نورو حقونو څخه بې برخې دي. په شاوخوا دېرش ولایتونو کې د دوی لسګونه استازي چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې راغونډ شوي وایي چې له دې وروسته د یوې ځانګړې طرحې له مخې د حکومت جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د کوچیانو چارو د سمون د خپلواک ریاست مشر دلاور فیضان د کوچیانو په استازیتوب رسنیو ته وویل چې د کوچیانو اړوند چارې د حکومت دننه همغږه نه دي او دې چارو د شته کوچیانو ستونزې په خپل حال پریخیدی.
مالداری اچا کسه د وړه مالداری لدین لازیات له کوچی سره نه خو ریاست په زراعت وزارت کې ده. صحت د سیاتانې تور کړي، مالداری د زراعت تور کړي ده، معرف د معرف تور کړي ده. د موږ لپاره انکشافي بودیجا یو لک ډالر دی ویو. ما ته د تا لپاره به دوله کړو. افغانستان نفوس ډیر سپیلونه ده. شپږم ایسه د افغانستان نفوس مونږ تشکیلو. معنا څه؟ یو میلیارډ ډالر د افغانستان د کوچانو حق کیږي.
ښاغلی فیضان وایي کوچیان غواړي چې حکومت یې د دایمي مېشکېدنې لپاره هر اړخیز پروګرام پیل کړي، په عامه ادارو کې د کوچیانو ونډې ته شرایط برابر شي، د ښوونې او روزنې حق ترلاسه کړي، دوی او مالدارۍ ته یې روغتیایي خدمات برابر شي. د یادونې ده چې کوچیان د دې ستونزو تر څنګ ډېر وخت د تګ راتګ په وخت کې د څړځایونو او مشکېدو په خاطر د ځایي خلکو او زورواکو له مخالفت سره مخ کېږي، چې وسله والې نښتې پکې هم شاملې وي او دا ستونزې بیا بیا تکرار شوي دي. د افغان حکومت چارواکي که څه هم د کوچیانو په وړاندې دشته ډېرې ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د ملي یووالي حکومت یې د حل لپاره هم اقدامات کړي دي. د چارو د ادارې د ټولنیزو او فرهنګي چارو رئیس میاګل وسیق وایي چې ولسمشر د کوچیانو د ستونزو حل ته ژمن دی، خو د هیواد امنیتي وضعیت لکه د نورو برخو په څیر د کوچیانو ژوند د ښه کېدو مخه هم نیولې ده.
ولسمشر هماغه ژمنې ته اوس هم ژمن پاتې شو، یعنې سږ کال د چنګل میاشت حکم صادر کړي، یو کمیسیون جوړ شو چې په هغه کې د دیارلسو ادارو مینان شامل دي. یعنی دا هغه کمیسیون دی چې د کوچیانو د ټولنیز او اقتصادي پرمختیا کارونه باید څنګه ترسره کړي.
له دې سره په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازي وایي چې ولسمشر ډېر ژر د کوچیانو سره ګوري او د دوی د ستونزو د حل په خاطر پر ځانګړي وړاندیزونو غور کوي. د ولسي جرګې استازی نذیر احمد احمدزی وایي کوچیان له دې وروسته پټه خوله نه کیني او د اساسي قانون په رڼا کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
مدني فعالان وایي هغه ځوانان چې بهر ته په قاچاقي لاروسي، هغوی ته باید عامه پوهاوی ورکړل شي چې بهر ته د تک په پیسو په خپل هیواد کې کاروبار پیدا کړي. په ننګرهار کې مدني فعالانو دا هم وویل چې دوی هڅه کوي چې ځوانان تشویق کړي چې په خپل هیواد کې پاتې شي او په خپل هیواد کې ځان ته روزګار برابر کړي. په دې اړه شاه محمود شینواره راپور لري.
مدني فعالان وایي د دې په خاطر چې بهر ته د ځوانانو قاچاقي تګ مخه ونیول شي، افغان حکومت باید ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونو ترڅنګ په داخل د هیواد کې د کار کولو زمینه هم برابره کړي. دغه څرګندونې یو شمېر مدني فعالانو د یک شمې پورې د جلال آباد د خروالې په تالار کې د افغانستان تاته اړتیا لري تر نامه لاندې په یوې غونډه کې وکړې. ځوان څېړونکی ولی محمد کندیوال چې په سویس کې د ناقانونه کډوالو په اړه څېړنې کړي وایي که چیرې افغان ځوانان په بهر کې د غیر قانوني کډوالو له ستونزو او تکلیفونو خبر شي، نو هیڅ ځوان به بهر ته د تګ لپاره زړه نه کړی.
تر ډیره حد پورې هغه معلومات یا د هغه ژوند په اړه معلومات چې هغه په نوره دنیا کې افغانان لري، د لارو سفرونه کوي، هغه معلومات په هغه پیمانه نشته د خلکو سره شریک شوی دی. یوه لویه وجه زام دا ګڼم چې خلکو ته لام دغه لارې او هغلته ژوند یو خیالي ژوند ښکاري، په داسې حال کې چې دوی خبر نه دي، دوی لام زړه ښه کوي هلته ځي.
مدني فعال راحت ګل زرمل د غونډې ګډونوالو ته د ځوانانو د بهر ته تګ پر لاملونو رڼا واچوله. نوموړي وویل اکثره ځوانان د وزګرتیا له امله بهر ته په قاچاقي لارو تللي. دی وایي هغه پیسې چې ځوانان یې د بهر ته تګ لپاره پیدا کوي، که په وړو کاروبارونو ولګول شي، د دوی تر څنګ نور ځوانان به هم کاري بوختیا پیدا کړي.
هغه پیسې که دوی راوخلي دلته په هیواد کې پکې سرمایه ګذاري وکړي، که یو ورکوټي دوکان هم جوړ کړي، نو دوی دلته په هغومره پیسې نورې ګټلی شي کوم چې دوی هلته په لویدیځو هیوادونو کې میاشتنی عاید دی. د لارې تکلیف او د مرګ واښ به ورته بچت پاتې شي.
د دې کمپاین یو تن پر مخوړونکي قیس علمدار وویل دوی دغه بهیر له تېر یوه کال راهیسې د هیواد په مهمو ځنونو کې پیل کړی وو، چې د کمپاین د وروستۍ غونډه یې په ننګرهار کې ترسره کړه. دی وایي له دې کمپاین څخه یې موخه بهر ته د تلونکو ځوانانو پر ستونزو خبرې او ځوانانو ته د افغانستان تاسې ته اړتیا لري پیغام رسول دي.
پنځلس کال کې د پنځلس کال چې تیر شوی دی، د پنځلس کال د ترقی او آبادی او د پیشرفت کلونه ول، او د دې لپاره چې دې ته ادامه ورکړو باید د ځوانان په دې به هیواد کې پاتې شي، خپل هغه کوم لاسته راوړنې چې لري دې په دې هیواد بیرته سرمایه ګذاري وکړي، پانګه اچونه وکړي، تر څو موږ وکړو کولی شو دغه پیشرفت دغه ترقی چې تر اوسه پورې موږ لاسته راوړلی نور مخکې بوزو او دا وساتو.
د کمپاین په دې غونډه کې د ننګرهار د یو شمېر ولایتي مسولینو او مدني فعالانو سربیره د ځینو ولسوالیو څخه هم په لسګونو ځوانانو ورغلي وو. د کمپاین په وروستۍ برخه کې مسولو کسانو د ځوانانو پوښتنې ځواب کړې او د غونډې ګډونوالو ته دنده وسپارل شوه تر څو دغه پیغام نورو ځوانانو ته هم ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جیشل سرمشیزی پر اقتصادی مسئلو د خبرو ترڅنګ د نړیوالو کړکیچنو سیمو په باب د خبرو لپاره هم مناسبه زمینه برابره کړي. څو د هیوادونو مشانه او ډیپلوماتان سره وګوري او په نړیوالو مسائلو له نږدې وشخیږي. د دې موضوع تفصیل سهیلا حسرت نظیمی وړاندې کوي.
په دې لیدنه کتنو کې د امریکې د متحدو ایالتونو او روسیې ډیپلوماتان په سوریه کې د یوه اوربن په اړه د خبرو لپاره یو ځل بیا سره کېناستل، خو کومې پریکړې ته ونه رسېدل. د روسیې او امریکې د متحدو ایالتونو ترمنځ له څو اونیو راهیسې په دې اړه چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش او نورو سخت دریځو په وړاندې جګړه کې د دواړو هیوادونو پوځي همکاري څه ډول غښتلې کېدای شي، یوې پریکړې ته د رسېدو لپاره خبرې روانې وي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي د یکشنبه په ورځ وویل چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترمنځ خبرې چې د چین په هانګژو کې د اقتصادي غونډې ترخوا وشوې له کومې پریکړې پرته پای ته ورسېدې. د جیشل اقتصادي نړیوال غونډې د دې زمینه هم برابره کړه چې د امریکې ولسمشر باراک اوباما او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم په چین کې د غونډې ترڅنګ سره وویني. که څه هم د دوی د لیدنې په ترڅ کې د خبرو جزئیات تر اوسه نه دي رابرسېره شوي، خو د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف خبریالان ته وویل چې پوتین او اوباما د سوریې او اوکراین په اړه سره خبرې کړې دي. په سوریه کې اوسنیو حالاتو د آلمان صدر اعظم انګیلا مرکل هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته وهڅوله. د آلمان د حکومت ویان شتیفن زایبرت خبریالانو ته دا خبره په ډاګه کړه چې دواړه مشرانو د سوریې د ناخوالو په باب خبرې وکړې او د غراز یې په الیپو کې د بشري ناوړه وضعیت په باب اندېښنه څرګنده کړه. د غراز د جیشل د سرمشریز په څنډه کې د چین ولسمشر هی جینګینګ او د آلمان لومړی وزیر انګیلا مرکل هم سره ولیدل او د نورو خبرو ترڅنګ د سوریې د حالاتو په باب خبرې وکړې. له بلې خوا خبر راځي چې د ترکیې لومړی وزیر د سوریې او ترکیې ترمنځ د یو نوي کیلومتر پولې په اوږدو کې له داعش څخه د پاکې سیمې ډاډ ورکوي. خو د سوریې رسنۍ خبر ورکوي چې په یو شمېر بمی چاودنو کې دیارلس تنه وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو سازمان بیا د وژل شویو شمېر څلورویشت تنه ښیي. سوریه لا هم نارامه ده او د سترو هیوادونو خبرې اترې په اړه کومې پایلې ته نه دي رسېدلې.
هم د دې خبری خبرونې د ځینو مهمو مطالبو سره کې یو ځل بیا په کابل ښار کې نن دوی انتحاري حمله وشوې. دفاع وزارت وایي چې په دې چاودنو کې 9 تنه وژل شوي او 9 دیرش نور ژوبل شوي دي، خو ویره ده چې د تلفاتو شمیر تر دې زیات شي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تاییدوي چې حکومت د خپلو ځینو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ټول هیواد کې 14 ولسوالۍ له امنیتي ګواښ سره مخامخ دي، خو د څلورو ولایتونو سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې یوازې په دغو ولایتونو کې 19 ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي او ځینو یې سقوط هم کړی دی. او پر لشکرګاه بیا بریدونو زور اخیستی دی. دوی ورځې کېږي چې د لشکرګاه ښار پر امنیتي کمربند باندې بریدونه روان دي. ولایتي شوراوي حکومت یې د قرارګاو او دشتي سیمو څخه سرتیری ښار ته راولي چې د لشکرګاه د سقوط مخه ونیسي.
Leave when it's just been a nice day, good day, one.